دا مشال ریډیو د نن د جمعې ورځ او د 2014 میلادي کال د جون د میاشتې لسمه نیټه ده. په پښتونخوا کې د ماسپخین درې بجې شوې دي. زه شاهین بونیری ما تاسو ته په دغه یو ساعته خپرونه کې ورکړلی ویم. په خپرونه کې د پاکستان، افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. زموږ ونیزه خپرونه پام کوه او به هم اورې خړومبی د بوریوال کاکړ نه د دې وخت خبرونه.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي پر ډیورنډ کرښه محدودیتونه د نامنیو مخه نسی نیولی. د بلوچستان حکومتي ویاند وایي په هدفي وژنو کې د ککړو کسانو پر ضد به ډیر زر عملیات پیل کړي. او د کردانو یو وسلواله ډله وایي د جون پر 8 نیټه په استنبول کې خونړی برید دوی کړی. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وایي پر ډیورنډ کرښه محدودیتونه د ناامنیو مخه نسی نیولی. زاخلوال د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو د سلاکار سرتاج عزیز د پرونیو څرګندونو په ځواب کې مشال رادیو ته وویل اصلي ستونزه په پاکستاني ښارونو کې د وسلوالو طالبانو د مشرتابه شتون دی.
د سولې لپاره که د پاکستان دلچسپي دی وایي د سولې لپاره که د پاکستان دلچسپي په افغانستان کې زیاته شي نو دا د افغانستان په ګټه ده. مګر د سولې غږ له افغانستانه پورته شوی، د افغانستان له حکومت ته ولس اوچت شوی دی. د سولې مشورې ته موږ ضرورت نه لرو چې یو بل څوک راته ووایي چې سوله د افغانستان لپاره بهتره ده. موږ پر دې خپله پوهیږو. جنګ دوه خواوې لري. سوله په هغه وخت کې کېدای شي چې دواړه خواوې د سولې پر خبرو راضي شي.
سرتاج عزیز د بهرنیو چارو تګلارې په اړه په بیان کې ویلي وو چې د امنیت ټینګښت لپاره اړینه ده چې اسلام آباد او کابل د پولو سم انتظام وکړي. زاخلوال زیاته کړه چې د پاکستان او افغانستان رابطو شوالي لپاره د خلکو تګ راتګ اسانه کول ګټور کار دی. د جون له لومړۍ نیټې راهیسې پاکستان پر تورخم دروازه د خلکو تګ راتګ له سفري اسنادو سره مشروط کړی دی. د بلوچستان حکومتي ویاند انور الحق کاکړ وایي په هدفي وژنو کې د ککړو کسانو پر ضد به ډیر زر عملیات پیل کړي. انور الحق کاکړ تیر مازدیګر مشال رادیو ته وویل د کوټي لا کالج پرنسپل امان الله اڅکزي تر وژنې وروسته د صوبایي کابینې په غونډه کې پریکړه وسوه چې د هدفي وژنو مخنیوي لپاره عملیات اړین دي. د ویل حکومت د امان الله اڅکزي د وژونکو نیولو هڅې ګړندې کړي دي. هلته د بلوچستان د پولیسو مشر احسان محبوب وایي د مسلکي کسانو وژنو مخنیوي لپاره نوي اقدامات کوي. امان الله اڅکزي د چهارشنبې پر ورځ د وسلوالو په ډزو ووژل سو. له شمالي وزیرستانه بې کوره کړل سوي عیسویان او هندوان وایي حکومت دی له نور ولس سره دوی هم خپلو کلیو کورونو ته ستانه کړي. په دوی کې ځینو تیر مازدیګر مشال رادیو ته وویل په بنو کې د اوسېدو سم ځای نه لري. یو مشر ښځې وویل دا ښه ده چې خدای ونې پیدا کړي دي، کنی نه د دې په وینا ګرمۍ به ژوند نور هم تریخ کړی و. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي د بې کوره سوو ستنولو لړۍ ګړندې کړې ده. د پاکستان وفاقي حکومت وایي تر 60 کال تر ژمي به ټول بې کوره کړل سوي خلک خپل کلو او کورونو ته ستانه کړي. په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا عمومي څارونکی جان سوبکو وایي د وسلوالو بریدونو زیاتېدو په هغه هیواد کې سوی پرمختګ له خطر سره مخامخ کړی دی. نوموړي تېره ورځ رویټرز خبري اژانس ته ویلي هیواد یې په افغانستان کې په اربونو ډالر لګولی دی، خو په ځینو سیمو کې د امنیت خرابوالی د پرمختګ ګواښي. سوبکو وویل په یو ډیر کوچني هیواد کې ډیرې زیاتې پیسې لګول سوي دي خو کمه څارنه سوې ده. د زیاته کړه د اداري فساد او ناسمه اداره په افغانستان کې د امریکا د لګول سویو پیسو ضایع کېدو لوی وجوهات دي. د کوردانو یو وسلواله ډله د ترکی په استنبول کې د رواني اونۍ په پیل کې د ترسره سوي خونړي برید ذمواري اخلي. دا ډله کوردستان فریډم هاکس نومیږي، کوم چې د ناقانونه ګرځول سوي کوردستان کارګر ګوند شاخ دی. یاد ډلې نن پر خپله ویبپاڼه په یو بیان کې ویلي چې د جون پر اوومه نیټه هغه ځانمرګي برید دوی کړی و، په کوم کې چې یولس کسان وژل سوي و. شاوخوا څوارلس زره خلکو تېره ورځ د نومیالي سوک وهونکي محمد علي د جنازې په لمانځه کې ګډون وکړ. له ټولې نړۍ څخه مسلمانان د کنټکي ایالت په لوی ویل ښار کې د محمد علي جنازې ته ورغلي و. محمد علي د خپلې عقیدې د اتل په توګه هم پیژندل کېده او څو کاله وړاندې یې د خپلې جنازې پلان جوړ کړی و. نوموړي جنازه د ازادۍ په تالار کې وسوه. دا هغه لوبغالی دی چې پکې نوموړي په 1908 کال کې خپله لومړۍ رسمي د سکوهنې سیالي ترسره کړې وه. د روس دفاع وزارت د ترکی هغه تورونه رد کړي چې ګواکې د جون پر اتمه او نهمه د شام حلب ښار کې پر روغتونونو او نور ولسی اهدافو بمباري کړي دي. د دفاع وزارت ویاند ایګور کاناشینکوف پرون وویل د روس هوایی ځواکونو پر حلب ښار کې هیڅ بریدونه نه دي کړي. د ویل د تیرو تورونو په څیر ترکی دا ځل هم هیڅ شواهد یا ثبوتونه نه دي وړاندې کړي چې ګواکې روس د بمباریو تر شا دی. او وروستی خبر د لوبو، د فوټبال یورو کپ لنن څخه په فرانس کې پیلیږي. د فوټبال په دې مشهور ټورنمنټ کې به نن لومړۍ لوبه د کوربه هیواد فرانس او رومانیا ترمنځ ترسره کیږي. د دې لوبو پر مهال د امنیت ساتنې لپاره شاوخوا 9000 پولیس، عسکر او شخصي امنیت ساتونکي ګمارل سوي دي. دا ټورنمنټ به شاوخوا یو میاشت دوام ولري او د فرانس په لسو ښارونو کې به یې لوبې ترسره کیږي. د خبرونو پای اوس هم د کرنسیو بیې او د سبانی موسم حال له سراج ظهیر اورو.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اخیستل شوي د کرنسۍ نرخونه: امریکایي ډالر په 105 روپۍ اخیستل کیږي او په 105 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاونډ په 105 روپۍ او 50 پیسې او په 102 روپۍ 40 پیسې. یو یورو په 109 روپۍ او په 109 روپۍ 80 پیسې. د متحد عرب امارات درهم په 23 روپۍ 40 پیسې او په 23 روپۍ 80 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ 70 پیسې او په 20 روپۍ 90 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ 50 پیسې او په 1 روپۍ 2 پنځوس پیسې. او 290 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 292 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په بنو کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 22 او کم نه کم 28، بنو کې 22 او 25، او کوټه کې به درجه حرارت زیات نه زیات 24 او کم نه کم 48 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال موریده زمونږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. د چین د بارنو چار وزارت ویلي نړیواله ټولنه دی د ترهګرۍ ضد مبارزه کې د اسلام آباد هڅې ومني. چین ولې د بیان ورکولو ته اړ شو؟ د سیاسي چارو شنون کې افراسیاب خټک وایي د شمالي وزیرستان نه بے کور هندوان او سکان وایي دوی زر تر زره خپل کورونو ته ستانه کړل شي.
سلام دې یو کام کنه دې نیڑا پیغل دې سکول نشتا مجبوری دې دا شکر الله تعالی دا ونه جوړ کړی دې مو غریبونه دې پورا.
او زبنګ د ټوکو ټقالو ونی زخ پرونه پام کوو به هم اوري
د دسترخان په سوچونو او په یخو یخو شربتونو کې لاهو اوریدونکو په دې هیله یو چې تاسو به روجه نیولې وي. روجه به تاسو نه یاست نیولې.
د سیمیون رڼین هم راپورونو تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. روزم ګړومبه موضوع ته په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال ویلي دي افغانان تر بل هر چا د سولې پر ارزښت زیات پوهیږي. نوموړي دا خبره تر هغې وروسته مشال لیډو ته کړې ده چې تیر ماسپخین د پاکستان د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز د هیواد د بهرنیو چارو تګلارې په اړه بیان ورکړ او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان سولې لپاره د سلور اړخیزه هیوادونو خبرې اړینې دي. د عزیز تر خبري غونډې وروسته د چین بهرنیو چارو وزارت وویل نړیواله ټولنه د ترهګرۍ ضد په مبارزه او په افغانستان کې د سولې بهیر په بیا پیرولو کې د اسلام آباد هڅې ومني. نور تفصیلی د فرشته جللزی راپور کې وو.
د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د سولې لپاره په هڅو کې ټول شکیل لوري باید د روغې په خاطر د مثبتې فضا په جوړولو کې مرسته وکړي. د دې وزارت ویندوی هونګ لی پرون څرګنده کړه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه د څلور اړخیزو مذاکرو غړي هیوادونه باید د روغې لپاره د شرایطو د سمولو هڅې وکړي او ټول اړخونه باید دې هدف ته د رسیدو لپاره همکار وي. هونګ لی همداراز ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید له تروریزم سره په مبارزه او د افغانستان له سولې سره د مرستې په خاطر د پاکستان هڅې له پامه ونه غورځوي او ویې مني. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویندوی دا څرګندونې د پاکستان په بهرنیو چارو کې د صدراعظم د سلاحکار سرتاج عزیز تر خبرو وروسته راغلی دي. سرتاج عزیز پرون په اسلام آباد کې وویل چې په افغانستان کې د ثبات لپاره د امریکا او اروپایي اتحادیې 15 کلنه پوځي مبارزه ناکامه شوې او یوازې د سولې مذاکرې بدیل ګڼل کېږي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر او د ولسمشر محمد اشرف غنی ځانګړی استازی حضرت عمر زاخیلوال د دغو خبرو په جواب کې وایي چې د سولې ژغ افغانانو پخوا پورته کړی او په دې برخه کې له نورو سبق ته اړتیا نه لري. ښاغلی زاخیلوال پرون له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د پاکستان په لویو ښارونو کې د وسوالو طالبانو د رهبرۍ موجودیت ته اشاره وکړه. وی ویل
د سولې لپاره که د پاکستان دلچسپي په افغانستان کې زیات شي دا د افغانستان په ګټه ده، مګر د سولې غږ د افغانستان څخه اوچت شوی دی، د افغانستان د حکومت او د افغانستان د ولس څخه اوچت شوی دی. مشورې ته موږ ضرورت نه لرو چې بل څوک راته ووایي چې سوله د افغانستان لپاره بهتره ده، موږ په دې خپله پوهېږو چې سوله د افغانستان لپاره بهتره ده.
زاخیلوال څرګنده کړه چې پاکستان باید لږ تر لږه د خپلو ملي ګټو او خپل امنیت لپاره په افغانستان کې له سولې سره عملي مرسته وکړي. د ده په وینا د افغانستان حکومت یوازې ځان د دفاع لپاره جنګیږي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدراعظم سلاحکار همدارز ویلي چې هیواد د خپل امنیت لپاره له افغانستان سره د سرحدي سیمو کلکې څارنې ته اړ دی. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال زیاته کړه چې د افغانستان ستونزه د وسلوالو طالبانو هغو مشرانو پیدا کړي چې په پاکستان کې په لویو ښارونو لکه کویټه، کراچي او پېښور کې میشتي، له هغه ځایه د جګړې فتوا ورکوي او رهبری کوي او د دې ستونزې د حل لپاره د پولو ټینګول مرسته نشي کولای.
د فرشته جللزی راپور موردم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. چین پر نړیواله ټولنه غږ کړی دی چې د پاکستان د ځمکنۍ بشپړتیا او سلامت احترام وکړي. دا خبره د زیارت پر ورځ د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان هونګ لی د یوې پوښتنې په ځواب کې کړې ده. د افغانستان سولې عمل پاړه نوموړي ویلي چې باید د ترهګرۍ پر ضد او دغه شان د افغان سولې پروسې په برخه کې د پاکستان هلې ځلې ومنل شي. بیجینګ ولې دې ته اړ شو چې د پاکستان په ملاتړ کې بیان ورکړي؟ دا پوښتنه عبدالحی کاکړ د سیاسي چارو پوه او لیکوال افراسیاب خټک مخې ته ایښې ده.
پاکستان څلور ګاونډي هیوادونو دي، درو هیوادونو سره تعلقات ډېر خراب دي. د پاکستان کې ځینې خلک خصوصاً اپوزیشن پارټۍ دا وایي حکومت باندې تن نیوکې کوي، تنقید کوي چې پاکستان جدا شوی دی، یوازې شوی دی، دوه ملکونو سره تعلقات خراب شوي دي او نړۍ سره نه بلکین طرف ته روان دي. او بیا دا چې دا دور ځمه کې چې په جی ایچ کیو کې د فوج رابلل یو غونډه کې چې هغې سیاستزادان شامل شوي وو، د حاکم ګوند هغې کې هم شاید چې په دې موضوع خبرې شوي دي او بیا هغې نه وروسته چین سفیر ملاقاتونه هم کړي دي. نو داسې ښکاري چې پاکستان به هم چین نه دا غوښتنه کړې وي او چینار هم دا محسوس کړي وي چې د پاکستان یوازې والی کم کړي او پاکستان سره یو همبستګي اختیاره کړي، چونکې چین او پاکستان په خپلو کې حکومتونو اوږده دوستي ده، نو دغسې وخت کې یو بل ته لاس ورکوي.
په دې بیان کې دا هم ویلي دي چین چې د افغانستان په اړه چې د پاکستان کمی هلې ځلې دي یا د ترهګرۍ په ضد کومه جګړه ده، دا په کار دي نړیواله ټولنه ومني. ستاسو په خیال باندې د دې بیان ورکولو سره چین د افغانستان د سولې پر دې عمل باندې په کوم شکل کې اثر پرېوځي که چرته د پاکستان په حق کې یو قسم بیان ورکوي په داسې حال کې چې کابل پاکستان ته په دې ټول عمل کې د شک په سترګه ګوري؟
دا د څلورو ملکونو یا هېوادونو چې کوم سلسله وه د مذاکراتو په افغانستان باندې هغه یو قسم ته ناکامه شوې ده. او چې ناکامه شوې ده نو دلته دا سوال پیدا کېږي چې وادې په چا ده چې افغانستان وایي پاکستان په دې کې پاتې راغلی دی چې خپلې وادې پوره کړي چې طالبان نه اسره ولي او که نه هغې څوک جنګ بری اسره کوي بیا هغې خلاف په افغانستان سره یو ځای جنګ وکړي افغانستان دا دریځ دی او داسې ښکاري چې امریکا هم غالبا چې نور غربي هېوادونه هم دې نظر سره یو قسم ته اتفاق لري نو چینیان غواړي چې په دې کې هم پاکستان حکومت سره کومک وکړي چې هغه په دې کې طلب نه شي.
خو واسي خټک صاحب که دغسې بیانونه د پاکستان په حق کې چین ورکوي نو پاکستان باندې چې کوم تورونه دي یا بیا کوم یو سیمه ییز یا نړیوال فشار دی دا له هغه څخه په راوتو کې به سره کومک وکړي که نه؟
څومره تر چین تعلق دی هغه ډېر پاکستان سره په دې خبرو کې کلک ولاړ دی. خو خدا نه چې دا آیا د چین دا خستګي دا به پاکستان چې د نورو ملکونو نه کوم نړیوال راغلی دی د هغې تلافي کولی شي دا راته ډېر اګران ښکاري. پاکستان چې حکومتونو لپاره یا د پاکستان کې چې کوم مقتدر خلک دي هغوی لپاره خو شاید چې نشوروي چې هغې بېخي یوازې نه وي څوک نه څوک هغوی سره شته. خو دا ده چې ګاونډي ما دا تازه په څلورو ملکونو کې درې ملکونه او بیا د هندوستان چې کوم ډیپلوماسي په تیزۍ سره شروع کړې ده او هغې هدف هم پاکستان یوازې کول دي. زما په خیال کې پاکستان ته چې اصل کوم ضرورت دی هغه د پاکستان خپل پالیسیو کې سمون ته رسېدل دي. دلته کې دهشتګردۍ مخنیوی کول دي او د پاکستان دغه په جهان کې پېژندلو چې دلته کې دهشتګردۍ چې ده هغه ریښې لري د دې پېژندلو لرې کولو لپاره لازمه ده چې داخلي پالیسیو کې ګامونه اوچت کړي. خو بدقسمتۍ سره ښکاري ده چې دلته چې کوم هغه نیشنل اکشن پلان جوړ شوی وو هغه نه صرف چې په هغې عمل ونه شو بلکې هغه بېخي داسې ښکاري چې هغه خرڅ کړی شو یعنې ختم کړی شو.
پام کوه جال ور سره دی
خبرونه او فریادونه
اخر سیمانا
لیکا چی تیر دی نبازی پام کوا
الوی گرگن صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت دی اس نے اخلو بخوند
گرانو اوریدون کو ددین مخه چی مری سیب نور جڑنگانو بس
اوئے 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 خودر توئی دی میو جی پام کوا
د مشال لډیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
مشال لډیو توګه اوریدونکو او زو بلوچستان ته په بلوچستان کې د یو کالج پرنسپل وجنې اندېښنې پیدا کړې دي. ځینې شنونکي د مسلکي کسانو وجنه څو کاله مخکې په خیبر پښتونخوا کې د پوهانو له وجنې سره پرتله کوي. خو حکومت وایي د دې ډول پیښو مخنیوي لپاره اقدامات کړي دي. په دغه اړه د ملیحا مرزا ته راپور
روان اونۍ د بلوچستان پوهنتون لا کالج پرنسپل بیرسټر امان الله اچکزئی په یو وسلوال برید کې ووژل شو. د پیښې مخکې هم په بلوچستان کې په تیرو څو میاشتو کې په ورته پیښو کې سرکاري افسران وژل شوي دي. په صوبه کې د پښتنو مسلکي کسانو وژنې یو شمېر پوښتنې راپورته کړې دي چې ځینې یې د وژنې یوه نوې سلسله بولي. خو حکومت وایي د پیښو د پلټنو لپاره ګامونه اخیستل شوي دي او ذمهوارو کسانو ته رسېدو کې به کامیاب شي. په سیمه کې خبریال شهزاده ذوالفقار وایي په خیبر پښتونخوا کې داسې وژنې شوي دي او دا نوې سلسله دا چې په بلوچستان کې مسلکي کسان وژل کیږي.
دا واقعیت خو ډېر وخت سره دا کېدل په کوټه کې کال کیږي تمیاس کیږي. دا معاملات لږ بهتر سول او خاص کر ټارګټ کلین چې دی په صوبه بلوچستان په دارالحکومت کوټه کې څه بهتري راغلی دي. دا سړی نه پنجابي وو نه دا یو فرقې سره تعلق دغه وو چې زیاتره چې ټارګټ کلین کیږي خلک دا وایي چې دا د نان بلوچ نان پښتوني نان سنی دي. پولیس دا وایي موږ ډېر زیات په دې حیران وو چې دا سړی ولې ټارګټ شوی دی. امان الله اڅکزئی صاحب چې دا ټارګټ شوی دی دا ګرد پاره پر یو فکر دی چې دا څنګه شوی دی. دا خو ډېر کم شوی دا ویو چې بیرته رالی بیرته دا واقعیت شروع شوله
د بلوچستان کورنو چارو وزارت په یو رپورټ کې ویل شوی چې په صوبه کې په هدفي وژنو کې کمی شوی دی. خو خبریال سید علی شاه وایي داسې نه ده بلکې هدفي وژنې هم هغسې روانې دي.
نو کمرانانو بارها دا دعوی کړی دی چې په بلوچستان کې د امنیت وضع چې دا هغه برابره شوی ده لیکن بل اړخ ته که موږ ګورو نو ایکا دوکا چې کم د اغوا برای تاوان یا د ټارګټ کلینګ واقعاتي هغه اوس هم روان دي.
بلخو د بلوچستان حکومت ویان انور الحق کاکړ وایي د ټولو وګړو حفاظت د حکومت ذمہ واري ده په دې لړ کې ګامونه هم پورته کوي. نوموړي د اچکزی د وژنې په اړه وایي د پیښې د پلټنو په لړ کې کار روان دی.
امان الله صاحب شهید شوی دی، دا یو ډېر زیات مشتاوان دی د پاکستان، او دا یو د مخ ځوانو چې پوهان هم وو او صبر کې له بهر راوهلی و. نو څومره چې زموږ لا انفورسمنت ایجنسیز دي هغه ګرد اخته دي او لګیا دي، انشاءالله موږ یقین دی چې د ده دا قاتلان چې کوم دي دا به موږ تر سره رسوو. دا یو ټارګټ کلینګ دی. د وزیر اعلی په دفتر کې یو ډېر لوی سطح میټینګ وشو، او په هغه میټینګ کې ډېر دارنګه خبرې وې چې هغه موږ پبلیکلی نشو کولی، او انویسټیګیشن هم شروع دی، او د دې خلکو پسې یو آل آؤٹ آپریشن انشاءالله د دې خلاف به کېږي او ډېر ضر به
د بلوچستان د پولیسو مشر احسن محبوب وایي څو کاله مخکې مسلکي کسانو ته شخصي سکیورټي ورکړې وه، خو د حالاتو د ښه کېدو وروسته یې ترې واپس اخیستې وه. نوموړی وایي اوس په د مسلکي کسانو امنیت په لړ کې نوي ګامونه پورته کوي.
د مسلکي کسانو وژنه له ډېر وخت راهیسې کنټرول شوې وه. یوازې پولیس په هدفي وژنو کې پنخه کېدل لبه د مرغه د غشان پیخه دوه درې کاله پس کېږي. د اچکزی وژنې ته په کتو اوس موږ کوشش کوو چې په امنیتي برخه کې نیمګړتیاوې لرې کړو. د هغې لپاره به نوې ستراتیژي جوړوو. د یو مسلکي کس د وژلو تر شا دا کوشش وو چې د ویرې او لاقانونیت احساس خور کړل شي.
په بلوچستان کې د بلوچ ازادي غوښتونکو تر څنګ یو شمېر وسله والې ډلې د دغه صوبې د بد امنۍ په پیښو کې په لاس لرلو تورنې کېږي.
د ملي حمیرزه د راپور مورد اوریدونکو، اوس پرځو شمالي وزیرستان ته د کوم جن چې بېکوره شوي عیسایان او هندوان وایي د بنو په ګرمۍ کې وخت نه تیریږي. نو حکومت دی دوی زر تر زره خپلو کلو ته ستانه کې. په دوی کې ځینو له مشال لیډو سره په خبرو کې د بېکورۍ د ژوند ګڼې ستونزې یادې کړې دي. تفصیلي د عمر دراز وزیر په راپور کې.
د بنو میشن کمپاونډ په خیمه بستی کې آباد شمالي وزیرستانه کډوال شوی د هندو او کریستین یا مسیحي برادری سره تعلق لرونکي وایي دوه کاله کېږي چې په خیمو کې د کډوالې ژوند تیروي، او سختې ګرمۍ او بجلی د نشوالي له وجې په خیمو کې وختيري بيخي ګرانه شوی.
ګرمۍ ډېره دوه بل د هر شي تکلیف تا، د خطه وینځلې تکلیف تا، د مړۍ په خوله تکلیف تا، تخپلې سوو لګو چې سړی خپل وطن شه، په خپل کېر شه، سنه مناوي او چې اجرا
مجبوری شکر اللہ تعالی دن جوڑ کری بنے پورا ٹولا پاپ ریس دلے ونے نستا سدر تا جاگو کا مشرف یہی سر انسان پوکا انسان یہ مغیر نہ
مردازی غونډ پر انډیری دا تمبیون میں سره ټچ لگاولی دی، او دازی دمر خلق په تکلیف شه دی حد نه زیات چې دا خلق وی چې مر زر نظر چې دی واپس کو مر خپل وطن ته چې لوټی مر حکومت نه دغه اپیل می دا.
د شمالي وزیرستان کډوال شوی اقلیتي برادری مشر خالد اقبال وای دوی نور په خیمو کې د بنو د ګرمۍ زغملو تاب نه لري.
دا چک چک خلق ته دی کنه ډیره خبره کو چې دا می کړی دی حکومت دل دل زوی چې کای واوره خو نه خود وی ورزه خدا دازی ته چدی تا پاتا ولا گی چدا تا مین کے سرنگ اس مون تیرا ول شی او مشدا اپیل کا ای چ مشدا دا مش خلق چدی کنا ہسپتال ول خال چدی مم شا ش سو پر چدی کنا دی دا واپس کو دی غوڑی چ مشدا واپس ول شی تو بدا غر مش خدا مار دا.
پر شمالی وزیرستان کے د کالونو نا آباد اقلیتی برادری یعنی ہندو او مسیحی چ دوا کلاوڑان دے د شمالی وزیرستان نا کڈوال شوی دولت نا غختن کڑی چ د میران شاہ او میر علی کڈوالو واپسی شروع شوی او زرگونا کډوال واپس تللی. سو دوی د هم نور میرانشاه او میرعلی ته ستانه کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دوه.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچې نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هل ته بادشاہ خان مال یو کافي را کوي پدې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پښتون را ته بابا یې څه په خوارې ځای خو
دا هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
د جنوبي وزیرستان له کانیګورم به کور شوی ځینې کډواله ته کال وروسته خپلو سیمو ته رسیدلی دي. خو دغه ستانه شوي خلک شکایت کوي چې په دغه سیمو کې بنیادي سهولتونو نشتوالي له وجې ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. مقامي اوسیدونکو له مشال ریډیو سره خپلې ستونزې شریکې کړې دي. تفصیل د سیلاب محسود په راپور کې.
د سولی وزیرستان تاریخی کلی کانیګرم تا ورغلی قبایلیون د رټو مشکلاتو او بې شمېره نیمګړتیاوو په وجه په بیرته تګ له پخور لا پښیمان دي. دوی وایي چې کورونا موړنګ په بېجا شپې ورځې تېراوو د ژوند د بنیادي ضرورتونو نه بېخي بې برخې یو. د اته کاله کډوالۍ نه د ورستې کانیګرم تا په اول ځل واپس تللي ځنې قبایلیون په دغه بارېکښې مشال ریډیو ته په دا رنگ جاغ دلی دی
د مونو میراج برکی ده او میرا چرغلی دی بجلی دی یه بی ایسی بادی باس نشتا ده کنا کوری نام تابا بربود دی کنا ولی اون رو غلی دی بوڑا وڑ کی کنا تنه داری چه مجبوری چه واپاس لور چی کنا
میرا قدرت شا پیری ها چه کم خالک رو غلی و واپاس دیگ نا لور چه پده ایچی ده بو سه دین کی ده شپی ده تراول وقت که نشتا کیت پا جمع تک شه پروتا بی چه رو غلال ماری و ده کلا مندولا کلا و نمندولا ده راشن ایت تاریکا نشتا ده طول خالک پریشان
مکاناتی دا غون بالکل ختم سوی تبا دی برا حکومت عرض دای چې د میش په حال باندې در حمکو تعلیم مهارتف یا نوم دای حقیقت پابندی نشته دای بجلی میش تا هر تکلیف دای ویلی تورا سپادو
د کانیګرم د کبلیانو د دگی حال نامه چې د سیمې نه د قومي اسمبلۍ نمائنده مولانا جمال الدین مسعود خبر کړ هغوی لوز وکړ چې د کانیګرم په شمول د سویلي وزیرستان هغه ټولې سیمې چرته چې نوي کډول قبایلیون واپس تللي دي د مشکلاتو نیمګړتیاوو او غوښتنو نه به زه نن د قومي اسمبلۍ په بجټ اجلاس کښې حکومتي چارواکي په تفصیل سره خبر
کړ. نمائندان شتا دا یزه ده خبر شتا اوز را سدل این دای تو اولن هم ده مود بجت ایش لای او ده کین گورم سرا ملحقه علاقی دی ماکین دا پیاجا دو دوا توی دو چه چوم را های علاقی کل او شوی دی ده ده رتول خلق ده درد تکلیف او ده 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 مشکلات نا ده خبر یا دا طول مشکلات انشالله و تعالی ده بایان کن.
بل طرف تا ده کنی گرم که بایلیانو کلکا غرا وکڑا چه که حکومت ده دوی پر جا غجونا و گراول بیا به میژه مجبور وو چې کډې بیرته بار کړو او د خپلې بدالۍ نه به بین المللي ادارې خبرو. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، کانیګرم، سویلي وزیرستان.
د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د نرخزیانو لپاره د یوې نوې پالیسۍ اعلان کړی دی. په دغه اړه باندې تفصیل زلان یوسفزی راکړي.
د خیبر پختونخوا د حکومت ویان او د اطلاعاتو لپاره د وزیر الله پورس خټک سلاکار مشتاق غنی مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې د 2018 او 2019 مالیاتي کال په بجټ کې د نرخزیانو د خیر ښېګڼې لپاره فنډ مختص کوي. دا کمیټي به د نرخزیانو سره ملاقاتونه کوي. تر ټولو لومړی به موږ په صوبه کې د نرخزیانو شمیره کوي. دوی وایي چې موږ په صوبه کې 6000 نرخزیان یو، خو موږ په دغه باور نه لرو. موږ به د ډیپټي کمشنرانو په ذریعه د دوی کره شمیره معلوموو او رجستریشن به کوو، او د شمیرې عمل به هم د نرخزیانو د تنظیم په مرسته کوو. د نرخزیانو د صوبایي تنظیم مشر فرزانه وایي چې د دوی ستونزې ډېرې دي، خو د حکومت لخوا د مرستو او د دوی د خیر ښېګڼې د پالیسۍ ژمنې ته خوشبینه دي. مشتاق غنی وایي چې د نرخزیانو د کره شمیرې وروستو به نرخزیانو ته د وړیا درملنې په هسپتالونو کې د ځانګړې کوټو او دوی ته د تخنیکي تعلیم ورکولو په منصوبو کار کوي.
یہ ہماری بات ہوئی, اس سے ہم نے کہا کہ اگر ہم آپ کو ووکیشنل ٹریننگ دیں اور روزگار پہ لگا دیں.
مونگ نرخزانو ته اوې چې کتا سوتا فنی تعلیم درکړو او پر روزګار مکړو نو په خادو او پروګرامونو کې با ګډاګانی پریک دی, نو وی ویل چې بالکل به ختم کړو. مونږ غواړو چې نرخزانو ته په ټولنه کې عزت ورکړو, دا غي لپاره د دوی تربیت وکړو, کومک وکړو او د روزګار کولو جوګه وکړو. د ټرانس ایکشن په نوم د نرخزانو د خیر خګړې لپاره د کار کوونکو غیر سرکاري ادارې د شمیرې تر مخه په تیر یو نیم کال کې په خیبر پختونخوا کې شپږ څلوېښت نرخزان وجلې شوې دي او له درې سو زیات ورسره د زور زیاتی او جنسي تیری پیښې رامخته شوې دي. زلان یوسفزای, مشال ریډیو, پېښور.
اوریدونکو, په پختونخوا کې د ماسپخین درې نیمې بجې شوې دي. د بریوال کاکړ نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وای پر ډیورنډ کرښه محدودیتونه د نامنیو مخه نسی نیولای. زاخلوال د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو د سلاکار سرتاج عزیز د پرنیو سرګندونو په جواب کې مشال ریډیو ته دا سرګندونې وکړې. د بلوچستان حکومتي ویاند وای په هدفي وژنو کې د ککړو کسانو پر ضد به ډیر ژر عملیات پیل کړي. انور الله کاکړ تیر مازګر مشال راډیو ته وویل د کوټي لا کالج پرنسپل امان الله اڅکزي تر وژنې وروسته د صوبایي کابینې په غونډه کې پریکړه وسوه چې د هدفي وژنو مخنیوي لپاره عملیات اړین دي. له شمالي وزیرستانه بې کوره کړل سوي عیسویان او هندوان وای حکومت دی له نور ولس سره سم دوی هم خپلو کلیو کورونو ته ستانه کړي. په دوی کې ځینو تیر مازګر مشال راډیو ته وویل چې په بونو کې اوسېدو سم ځای نه لري. د شمالي وزیرستان چارواکي وای د بې کوره سویو ستنولو لړۍ ګړندۍ کړې ده. په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا عمومي څارونکی جان سوپکو وای د وسلوالو بریدونو زیاتېدو په هغه هیواد کې سوی پرمختګ له خطر سره مخامخ کړی دی. نوموړي تېره ورځ رویټرز خبري ایجنټ ته وویل هیواد یې په افغانستان کې په اربونو ډالر لګولی خو په ځینو سیمو کې د امنیت خرابوالی دا پرمختګ ګواښلی دی. او د کردانو یو وسلوالې ډلې د ترکیې په استنبول کې د روانې اونۍ په پیل کې د ترسره سوې هغې خونړۍ بمې چاودنې ذمواري منلې ده, په کوم کې چې یوولس تنه وژل شوي وو. دا ډله کردستان فریډم هاکس نومېږي, کومه چې د ناقانونه ګرځول شوي کردستان کارګر ګوند شاخ دی.
مهم خبرونه مورد اوس ورزو اسلام آباد ته, چېرته چې زموږ همکارې رابعه اکرم خان ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغې نه مهمې برخې وړاندې کړي.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې ملک د قانون جوړولو نه پس هم د غیرت په نوم وژنې غوندې جرمونو مخنیوي ونه شو. ادارې وایي اگر چې د حکومت لاړه په قانون کې سخت سزاګانې تجویز شوې دي خو د دې باوجود دا سلسله روانه ده. ادارې وایي د غیرت په نوم وژنه یو داسې مسله ده چې پکې نه صرف د خاندان خلک شریک وي بلکې دی کې ککړ هم وي. په کار خدا و چې په داسې پیښو کې ککړ خلکو ته د عبرت لپاره سخت سزاګانې ورکړی شوې وي. ادارې زیاتوي په تېره یو میاشت کې دوه المناکې پیښې وشوې, یو په لاهور او بله په ابټآباد کې, چې هغه نه صرف قانون نافذ کوونکې ادارو بلکې د ټولنې لپاره هم لمحه فکریه ده. ادارې وایي پاکستان کې د غیرت په نوم د وژنې سلسله روانه ده او د سخت قانون سازۍ باوجود هم دا سلسله نه ودرېږي. ادارې په وینا د یو سروې تر مخه تیر کال سل جنکې د غیرت په نوم وژل شوې دي. دې لړ کې ضرورت ده چې اول د پلرې پرتو سیمو کې د جرګې نظام ختم کړی شي او داسې جرمونو خاتمې لپاره د فوري اقدامات اوچت کړی شي, ځکه چې یوه محاسبه ټولنه د داسې پیښو اجازت نشي ورکولی. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د روژې میاشت کې سخت ګرمۍ سره د بجلی په لوډشیډنګ کې اضافه اولس په احتجاج مجبوره کړې ده. د پېښور په شمول د خیبر پختونخوا په مختلفو علاقو کې اولس د بجلی د لوډشیډنګ خلاف په سړکونو راوتې دي. ادارې مخکې لیکي چې د بجلی کمښت 15000 میگاواټه پورې رسیدلې ده. او بلخوا د اوبو او د بجلی وفاقي وزیر مملکت عابد شیرعلي په دې خبرې ټینګ دي چې ملک چرته هم غیر اعلانیه لوډشیډنګ نه کیږي. ادارې په وینا چې په لوډشیډنګ قابو موندل د بجلی د نظم ادارې یا د بجلی تقسیم کوونکو کمپنیانو په دایره کار کې نه ده. دا یو قومي مسله ده چې په اعلی سطح د هوارولو ضرورت لري. ادارې وایي دا حقیقت تسلیمول پکار دی چې اوړی موسم اچانک ناراضي د بجلی د لوډشیډنګ لپاره د مخکنه انتظام نه دی شوی. دا شان د بجلی بل نه ورکوونکو خلاف کاروایی هم د بجلی د نظم ادارې د وابډه ذمہواری ده. بل جمع کوونکو خلکو ته اتلس کینټي لوډشیډنګ د برداشت کولو حکم صرف دی لپاره دی چې د غی په علاقې کې ځینې خلک بل نه ورکوي. ادارې اخیری کلی کې کدا سلسله هم داسې روانه وي او د دې مسلې حل رونه زی نو صورتحال نور هم خرابې دی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ډیپلومیټ مجلې لیکلي د ایران ځکه له افغان طالبانو سره پټې اړیکې پاللې چې په کابل کې تهران پلوي حکومت لیده غواړي او ګڼي چې کېدی په راتلونکي کې طالبان د ملي حکومت برخه شي او ګڼي چې کېدی شي په راتلونکي کې طالبان د ملي حکومت برخه شي. بل پلو وال سټریټ جرنال لیکلي دي طالبان پر لویو لارو سفر کوونکي خلک ځکه تختوي او وجني چې د ولسمشر اشرف غني حکومت کمزور وښایي. نجیب عامر د دواړو لیکنو مهم ټکي وړاندې کوي.
د ډیپلومیټ مجله لیکي دا چې ایران ولې د طالبانو سره پټې اړیکې پالي د دې خبرې یو شمېر لاملونه شته. لومړی دا چې ایران د افغانستان او پاکستان پر پوله د داعش وسله والې ډلې له موجودیت ویره احساسوي. تر اوسه پورې واضح نه ده چې د اسلامي دولت وسله والا ډله تر کومه حده پورې په سیمه کې موجودیت لري، خو دا خبره جوته ده چې نوموړې ډله هڅه کوي په افغانستان کې خپل نفوذ زیات کړي. دویم لامل یې دا دی چې طالبانو سره د ایران اړیکې په سیمه کې د امریکا پر شتون پورې تړلې دي. ایران تل په دې خبره نارامه او چې د دوی په گاونډ افغانستان کې د امریکا حضور ولري. دریمه وجه دا ده چې ایران د افغانستان پر راتلونکو حالاتو پانګه چونه کوي. دوی ګڼي چې کېدی شي طالبان پر راتلونکي کې په افغانستان کې په ملي حکومت کې برخه ولري، نو دوی په کابل کې د تهران پلوي حکومت غوښتونکي دي. او سلورم دلیل دا دی چې ایران فکر کوي د افغانستان په شخړه کې دوی یو طرف ته کړل شوی دي او د دوی په مقابل کې نورو هیوادونو لکه پاکستان، سعودي عرب، امریکا او چین له طالبانو سره پټې اړیکې پیل کړې دي. نو د دغو او ځینو نورو دلایلو له مخې ایران هم د افغانستان په چارو کې علاقه ښیي او له طالبانو سره اړیکې ټینګې کړې دي. بل پلو وال سټریټ جرنال په افغانستان کې د وسلوالو ډلو لخوا د ولسي خلکو پر تختونې یو راپور خپور کړی دی. په راپور کې ویل شوی د افغانستان په لویو لارو د خلکو تختونه او وژنه د افغانانو په منځ کې اندېښنې راپاروي چې ګواکې حکومت د خلکو ساتنه نشي کولی او دوی دې د لویو ښارونو ترمنځ د تګ راتګ نه ډډه وکړي. وال سټریټ جرنال وړاندې لیکي طالبان د ولسمشر غني د حکومت کمزوري کولو په موخه جګړه کوي. طالبانو له اپریل میاشتې راهیسې خپل پسرلني عملیات پیل کړي. دوی په کابل او ولایتونو کې د ترسره شوو بمي بریدونو مسؤلیت قبلوي، خو د امریکا په ملاتړ کې افغان ځواکونو د دوی هغه هڅې شنډې کړې چې د کندوز ولایت د بیا نیولو او یا هم د هلمند ولایت د نیولو لپاره پیل کړي دي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې هیواد د بهرنیو چارو پخوانی وزیره هیلری کلنټن د جمهوري ریاست لپاره غوره کاندید وبلله او مبارکي
ورکړه.
زه پوهیږم چې دا کار څومره ګران دی، نو له دې کبله باور لرم چې هیلری کلنټن به یې ډېر پر مخ بوزي. په حقیقت کې زه فکر نه کوم چې تر اوسه به د ولسمشرۍ لپاره دومره مناسب کاندید پیدا شوی وي. اوباما پرون د جمهوري ریاست لپاره د ډیموکرات ګوند په کاندیدانو کې د کلینټن له رقیب برني ساندرز سره وکتل. اوباما له ساندرز سره تر کتنې وروسته وویل چې د کلینټن د کاندیدۍ په اړه هیجاني دی او له هغې سره په انتخاباتي مبارزو کې د ګډون لپاره شیبې شمیري. په تاسو کې هغه کسان چې زما د فوق العاده تجربې له پیل راهیسې راسره ملګري واست باید خبر شي چې نور زه له هیلری کلینټن سره ولاړ یم. د امریکا ولسمشر له سپینې ماڼۍ په ویډیویي پیغام کې چې پرون خپور شو، هیلری کلینټن او برني ساندرز وطنپال امریکایانو بلل چې د خپل هیواد پر پیاوړتیا، په دې هیواد کې د عدالت پر تامین او د امریکا د راتلونکي لپاره د ښو شرایطو پر برابرولو ورته فکر کوي. په همدې حال کې د امریکا د جمهوري ریاست لپاره دیموکرات کاندید برني ساندرز پرون له ولسمشر اوباما سره د خپل لیدنې په اړه خبردارانو ته وویل چې خپل کمپاین به جاري وساتي. که څه هم هیلری کلینټن ادعا کړې چې د جمهوري غوښتونکو ګوند له لوري د کاندیدۍ حق ګټلی، خو ساندرز وویل چې د ډیموکرات ګوند ملي کنوانسیون ته به ولاړ شي. په دې غونډه کې به د امریکا ډیموکرات ګوند د جمهوري ریاست لپاره خپل وروستی رسمي کاندید غوره کړي. برني ساندرز همداراز ټینګار وکړ چې د امریکا پر اقتصاد، مطبوعاتو او سیاست به د یو شمېر میلیونرانو د کنټرول د پای ته رسولو لپاره مبارزه جاري وساتي.
فرشته جلال زی راپور مورد اوریدونکو او پډان ورځپاڼه کې د پاکستان د پوز پخوانی جرنیل تلت مسعود لیکلی دی چې د افغانستان په اړه د پاکستان متضاد پالیسیو په بهرنیو چارو کې د هیواد ته ډیر زیان رسولی دی. د دغه لیکنې مهم ټکی په دې راپور کې تلت مسعود لیکي په پاکستان کې د سیاسي مشرتابه د کمزوري لکبله د هیواد مهمه ادارې په خپل خواه کار کوي چې په نتیجه کې یو خوا بهرني قوتونه د صورتحال د خپلو ګټو لپاره کاروي او بل خوا په هیواد دننه جمهوري ادارې کمزوري کوي. د پاکستان امنیتي اسټابلیشمنت د امریکا سره په ډرون پروګرام کې مرسته کړې ده. د پوځي واکمن پرویز مشرف په دور کې امریکایانو ته په کویټه کې یو هوایی اډه ورکړل شوې وه چې د هغې نه به پاکستانی او افغان طالبان د ډرون په وسیله په نښه کېدل. روستو بیا ددی حماقت احساس شو چې ددی خبره د پاکستان حاکمیت اغیزمن شوه دی. زمونږ د بهرنیو چار وزارت او پوځي چارواکو وخت په وخت د ډرون بریدونو پر ضد بیانونه ورکړي دي، خو دغه هسې تشې خبرې دي. ترت مسعود لیکي باید په دغه اړه یو واضحه پالیسي جوړه او عملي شي. دویمه دا چې موږ په پاکستان کې د طالب مشرانو د پټنځینو او د هغوی د نقل و حرکت په اړه خپله پالیسي سمه کړو. که موږ ډیر وایو چې موږ د طالبانو د مشرانو د تګ را تګ نه یو خبر، خو موږ نړۍ په دې نشو قانع کولی. موږ یو خوا د افغانستان سره د اړیکو ښه کولو خبرې کوو او بل خوا د طالبانو او حقانی شبکې سره اړیکې ساتو. دا پالیسی نه په تیرو وختونو کې بریالی شوې ده او نه یې په راتلونکي وخت کې د بریالیتوب سه امکان شته. تلت مسعود وړاندې لیکي د طالبانو سره مرستې پاکستان ته ډیر تاوان رسولې دي، خو هیڅوک په دې خبرو کولو او د دې تجزیه کولو ته اماده نه دي. پاکستان په دې وخت کې د یو ستونزمن صورتحال سره مخ دی. طالبان خبرو اترو ته تیار نه دي او افغان حکومت ور باندې باور نه کوي. په دې حالاتو کې خلاره دادا چې د طالبانو مشران له پاکستان رخصت کړل شي او په افغانستان کې حالات په خپل سمي پریښودل شي. باید د افغانستان او پاکستان سیاسي او پوځي مشران د یو بل سره د لیدلو کتلو سلسله لا ګړندې کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د کاروبار، اقتصاد او کلتوري اړیکو د ود لپاره کار وشي.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان د وزیر اعظم د بارنو چارو ځانګړي سلاکار طارق فاطمی د خبره په سختۍ رد کړې چې د نړۍ له یو شمېر هیوادونو سره د هند وروستیو تړونونو ګواکې پاکستان په سفارتي کچ د یوازې کېدو لور ته بولې دي. خو ځینې پوهان وایي اصلا هم داسې شوي دي. په دغه اړه تفصیل د اسرار عالم مومن راپور کې و.
د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر وایي که څه هم د دې هیواد د وزیر اعظم مشیر طارق فاطمی نه مني، خو دا حقیقت دی چې پاکستان په دې سیمه کې ځان لکیږي. نوموړی وایي هندوستان، افغانستان او ایران یو بل ته را نږدې کیږي او پاکستان د بیلتون پر لور روان دی.
پاکستان بالکل آئسولیشن ته روان دی. خپل پالیسی پرټیکولرلی افغانستان ته، هندوستان ته، امریکا ته، ایران ته ګاونډیان ټول را نه خفه دي. د چین نه علاوه شاید د چین هم په ګلو کې لږ ډېر خفګانې په وایي.
ایاز وزیر وایي پاکستان ځکه د یوازیتوب پر لور روان دی چې پالیسی په ډاګه نه ده او معلومه نه ده چې د ګاونډیو هیوادونو، اسلامي ملکونو او امریکا په اړه د اسلام آباد پالیسی څه ده. ایاز وزیر وایي ډېر د حیرانتیا خبره ده چې د وزیر اعظم پرته د پاکستان چارې پر مخ روانې دي او د حکومتي ویان پر ځای له نورو ځایونو د پالیسۍ بیانونه راځي. د پاکستاني وزیر اعظم مشیر له رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې د هندوستان او امریکا ترمنځ دوستي د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکو ته تاوان نشي رسولی. نوموړی وایي پاکستان په سیمه او ځانګړې توګه په افغانستان کې د ثبات راوستلو لپاره مهم رول لوبوي. همدار څرګندونې په پېښور یونیورسټي کې د پاکستان د مطالعاتي مرکز مشر فخرالاسلام هم کوي. نوموړی وایي که څه هم له ډېرو ګاونډیو هیوادونو سره د خراب اړیکو له کبله پاکستان دا وخت په مشکل کې راګیر دی، خو نړۍ پاکستان ځان له نشي پرېښودی ځکه چې پاکستان په دغه سیمه کې یو مهم ستراتیژیکي حیثیت لري.
زه دا منم چې وختي طور پاکستان باندې یو ډېر لوی فشار راغلی دی چې د هند صدر اعظم چې دی هغه په دې لږو ورځو کې، په دې لسو ورځو کې تقریبا شپږ ملکونو دورې وکړې چې په هغه کې خاص کر امریکا هم شامل ده او زمونږ په دې منطقه کې افغانستان دغه دوره کول او بیا د یو ټیم پرانسته کول. دا ټول واقعیت داسې دي چې دا د پاکستان لپاره یو د پریشانۍ باعث جوړېدی شي. مگر دا پاکستان چې کوم جیو ستراتیجیک حیثیت دی او په کوم کومه علاقه کې پاکستان واقع دی، دا هم لوی طاقتونه دا نشي نظر انداز کولی.
که څه هم یادو دواړو کارپوهانو پر دې اړه په وضاحت سره له څه ویلو ډډه وکړه چې هغه کوم وجوهات دي چې پاکستان خپلو ګاونډیو هیوادونو لکه افغانستان، هندوستان او ایران ځان له پرېښود. خو د سیمه ایزو چارو کارپوه افراسیاب پټک د دې وجه د پاکستان لخوا په ګاونډیو هیوادونو کې مداخلت بولی.
مثلا افغانستان کې یو سمه سیاست ګرځول پکار دي، طالبانو کې د افغانستان خلکو سره دوستي کول پکار دي، ول چې کوم حکومت منتخب هغه سره تعلق سمول پکار دي، دغه چې ایران سره خبرې کول پکار دي، دغه چې هندوستان سره خپل تعلقات چې دي هغه دشمني په ځای باندې یا د جنگ په ځای باندې جنګ به موږ دیکھتے ہیں چې جنگ سره جوړې او سفر جوړ شوی وي. خو دا خبره سیاسي مذاکرات پکار دي، او اقتصادی تعلقات هم جوړول پکار دي. هغه زمونږ تجارتي سامان وي خو خلک یې واخلي، خو که هغه فرق طالبان وي یا هغه داسې دهشتګرد وي نو هغه خو یقیني دنیا هغې نه یادېږي څوک هغه اخلي.
اب راسب خٹک زیاتوی کہ پاکستان په دغه سیمه کې یواز شو نو انجام به یې د عراق، لیبیا او مصر په سیر وی. د پاکستانی وزیر اعظم مشیرو د پاکستان د یواز کېدو خبرونه پر داسې وخت رد کړي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د هندوستان په مرسته د بجلی د ډیم پرانستو شو. افغانستان، هندوستان او ایران ترمنځ په تهران کې د چابهار بندر د رغونې تړون لاسلیک شو او هندي وزیر اعظم په ځانګړې توګه له امریکا سره یو شمېر دفاعي او نورې معاهدې لاسلیک کړې.
د اسلام محمد راپور مورد اوریدونکو اوس راځو د ډان ورځپاڼې یوې لیکنې ته. په دې لیکنې کې راغلي دي چې په وروستیو کې د بېلابېلو مسلو په اړه د اسلامي نظریاتي کونسل تر دریځونو وروستو دا اړینه ده چې د دې حکومتي مشاورتي ادارې په جوړښت کې بدلون وشي. په لیکنه کې ځینې وړاندیزونه هم شوي دي. ملیحه امیرزاده د دغه لیکنې مهم ټکي وړاندې کوي.
ڈان ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د کورني تشدد په اړه د اسلامي نظریاتي کونسل مشر مولانا شیرانی پر وړاندیزونو د راپورته شوې مسلې حل دانه دي چې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي راپاسي او یا په سوشل میډیا پر بحث وشي. ورځپاڼه لیکي د بېلابېلو مسلو په اړه د اسلامي نظریاتي کونسل له نظریې دا څرګندېږي چې دا یوه تنګ نظره ډله ده. په سکولونو کې د ماشومانو ټکول، په کم عمر کې ودونه روا ګرځول، په تعلیمي ادارو کې د جینکو او الکانو د یو ځای تعلیم حاصلولو او په دفترو کې د ښځو د کار کولو مخالفت کول یې یو څو مثالونه دي. اوس دغه کونسل د ښځو بنیادي حقونو خلاف خپل وړاندیزونه ورکړي دي. ورځپاڼه لیکي د اسلامي نظریاتي کونسل دغه کوششونو ته په کتو وخت په وخت د ډلې د موجودیت په اړه بحثونه راپورته شوي دي. ورځپاڼه د کونسل اختیارات د پارلمان د حقونو په وړاندې تجاوزات بولي او ختمول یې ضروري ګرځوي. خو د ورځپاڼې په خبره د کونسل د تحلیلېدو هیڅ امکان نه څرګندېږي، ځکه چې نه حکومت دې ته تیار ښکاري چې د مذهبي سخت دریځو د خوشحالولو نه پشا شي او ټولنه هم دا منلو ته تیاره نه ده چې د کونسل لخوا د دوی راتلونکي ته څه نقصان ورسیږي. ورځپاڼه لیکي د یو سیکولر پاکستان لپاره چې ریاست او مذهب پکې له یو بل نه بېل وي، دا ضروري ده چې د اسلامي نظریاتي کونسل جوړښت بیا وشي چې دا ډول ترې اولس په اصل معنا کې ګټه پورته کړي. ورځپاڼه هغو اصولو ته بیا کتنه لازمي ګرځوي چې له لارې یې د کونسل د غړو او چیرمین انتخاب کیږي. ورځپاڼه لیکي د کونسل مشر باید یو عالم وي چې د پاکستان ټولنیزو او اقتصادي مسلو باندې هم پوه لري. د دې ترڅنګ د علماو انتخاب باید د روایتي او ترقي پسند نظریه لرونکو دواړو ډلو نه وشي. په کونسل کې د خزینه غړو شمېر هم سیوا کول ضروري دي چې پکار ده د ټولو غړو په دریو کې یوه برخه وي.
د ملي حمیرزاده راپور مورد اوس وخت شوې زموږ د ونیز خبرونې پام کوه. د خبرونه تاسو لپاره امان الله ناصر وړاندې کوي.
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم دا رادیو کمال ده گرانو درنگا رنگلی کی جنوب ما بین کی را گیرو رنگا رنگ سیاسی لوڈ سپیکرونو تقریرونو نارو پا گو خوڑو لواوری دونگو نو داده وی دست نشد گیاره شد لس خودیو او یو گورگین شو نو خپل غوګونه تیار کړئ د ګورګین سورنات او خود به تیاروئ چې سیاسي لیډران د ټی وی هنکران په روډو فکران د دربارونو ملنګان ستاسو غوګونه او مازه خوړلی شي. نو ګورګین غریب څه ګناه کړی ده؟ او ګورئ چې څه ونه وایست. هو، یو خوا روچه ده، بل خوا غصه ده، او بل په هر چوک هندوانه او په کوړه ده، یخه او پخه ده، خو خولګۍ بنده ده، ځکه نو په هر تندي د غرمې یوه بچه ده. نو ګرانو، د ماښام د دسترخوان په سوچونو او په یخو یخو شربتونو کې لاهو اورېدونکو، په دې هیله یو چې تاسو به روژه نیولې وي، روژې به تاسو نه یاست نیولې. تراوی به مو پرونو سترګو کړي وي په پټو سترګو نه، په تراو کې به مو عبادت زیات او د رکاتونو حساب کتاب کم کړي وي. خولی به مو په خپل کنټرول کې ساتلی وي او په ډیرو خوله بند او خوله وازه کړی نوی او همسایگان به مو له خوبه نه ایستلی. د روژه ماتی په وخت به مو له صبر او زغم نه کار اخستی وي. دیګ به مو لمځکی او ماشومان به مو په دیوال نوی ور ارتو کړی. په دې کې د مالګي او مرچو د کمې پیسې په سبب میرمنې ته په غوسه شوي نه یاست. تا به یو چپه لور ارتو کړی او له هغه خوانه به دوه سینډلان راغلی نوی. او خدای دې وکړي چې په غریبۍ او خواري د روژه ماتی د پاره تیار شوی دیګ به د خاورو په نصیب شوی نوی. نوګرانو او د یخو یخو شربتونو او یخی هندواني په خیالونو کې ورکو اوریدونکو، دا وخت زمونږ سټوډیو ټینشن تی ګډبړې شین ته تشریف راوړی دی هغه شخصیت چې نن سبا خبرې هم په پیسو کوي. نه نه، د ریډیو او ټی وی هنکر نه درخیم، بلکې کساب سیب درخیم. نو راشئ چې ورشو د ده وینا او د توتکۍ سرنا ته.
کسابا، ای کسابا، ستړی مشی.
کساب سدیوی یواری بیا وتا؟
کساب می درته ویل، نور می نو سدرته ویل.
کمال ده، نہ صاحب نہ سر نہ محترم، صرف کساب.
یو یو، دا تا به داسی کم کمال کړی ده چې ز صاحب درته ویم، سر درته ویم، محترم درته ویم.
خ زده گردان و چلیان و قصابیم، ما تا صاحب سر و محترم نشی ویلی. اگه دا انسانان و قصابی و علات سنگ خواسته خواسته لقبو نور کوی، سنگ سنگ چمچه گریه کوی. اونو اگه خونو لفافی در کهی، جیبون در گرموی. و امراتو وی سیب کنی قسم ده چی دا غنا جوری میخی کیمه خود رو بندی اخرم چی ترلوی اختر پوری بسهار غرما و مغستن دا دکتر لرم پا هسپتال که ازیری لگوی. هاو
آزا کساب سیب محترم
جنابم رو اچوا پا جناب دی خلک گیگی.
اوکی اوکی جناب سر، بلکه محترم مستر.
بس 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 دیر شمچگری مکو، سوال کو، دکان لگی را کانو ڈکتے.
نا دا تاسو تا چی سرکار نرخنامی در کردی دی، تاسو پا آغا بانی عمل ولی نکوی؟
کمال دے، دل تا خلق پا آئین و پا قانون عمل نکوی او داوی نرخنامه. نا تما تا داوی چی دا سیاست داران چی پاسم بلی که دا کم خبر و قسم اخری، دا بیروکریش چی پا کم ملوزنامه دستخط اخری، آگوی پا آغا عمل کوی؟ نور خو نور، دا منسپلتی والا دا مونگ تا چی نرخنامی را کوی، دوی پا خپلو قوانینو عمل کری دی؟ پا قوانینو نرخنامو عمل کول صرف او صرف دا غریبانو کار دی؟
یو یو تا بیده کما غریب شوی؟ خو پا روژه کی مو هم دخل گو خانه ور خراب اکڑا او پا اختر کی بی هم در پدرکه.
خانه ای تو تکو دا چاس را چی نخانه وی او نپانه، اغوی با مونگ سه خراب؟ اغوی صرف او صرف پانامه خراب اویشی او یا بیا پاجامه.
یو یو دی خو بیا جلونگان وقتل، دا تاسو دا دو نمبر شان ولی حلاله بی؟
یار سمره نا شکر خلق یاست، هر او رست تاسو مزایری وی جلوسونه وی چی دو نمبری ختم کری، دو نمبر مالونه ختم کری. مونگ دو نمبر شیان حلاله او ختم اوی، تاسو باید چی خوشحالی اکڑی کنه.
او هوز ما مطلب دی دا گت پزای گڑی، دا چلی پزای چلی، او دا ساندا پزای میخی ولی حلاله وی، او بیا پرو جتیانو خوری، نور خو نور، ناروغ چرگی او چرگان هم پخوری.
روجتیان روجتیان ده گریسو پا کوری خوریشی، ده نالوی پا بو کرل شوی سبزیانی خوریلیشی، پا کاربیتو پا خام خوریلیشی، ده میرمنی سندلان خوریلیشی، ده پولیس و ساپیری و زکان خوریلیشی، زمونگ دو نمبر چرگان نشی خوریلی.
ای بی بختا، دستا وخی چی وخری نو دا خلق بنا روغه کی گی نه؟
آشا باش، اوز خبری تو رسیده کنه. زستان تا پوست کوم چی خلق ناروغ شی نو دوی چرت زی؟
ظاهره دا یا با داکتر لزی او یا با کم لا،
یا با میات زی یا با مولاتا، دا دوگو طول سر زمان کمیشن چلیگی.
سه؟ در داکترانو سر هم؟
ستاس خیال ده که ډاکټر د میډیکل والا نه او د دوایانو د کمپنۍ نه کمیشن اخیستی شي نو زه یې ولې نشم اخیستی د دوی نه چې سیکرټریان وزیران مشیران له ټیکهدارانو نه کمیشن اخیستی شي ما څه ګناه کړې ده د یو مریض په سر په سلو کې 20 روپۍ زما کمیشن دی او زه دوه نمبره غوښې ورکوم دوی دوه نمبره دوایانې ورکوي زموږ دنده هم چلیږي او د هغوی دوکانداري هم کامیابه ده بس الله خیر سلا
نه تاسو د خلکو د بدوانه نه ویرېږئ
ته پرېږده مڼې زموږ د خلکو بدعاوې که قبلېدی اوس به ټول وزیران ټوله پولیسان وابډې والا په قبرستان کې وای او
څه مطلب
نه دي دې اورېدلی چې بجلی لاړه شي وای ای وابډا والا خانه دې خرابه شه
ای بس بس ای بے بختا پا دا روزه که خو لگ سمشان حلالا و غوخی لگ ارزانا ورکوا لگ انصاف کوا خلق با دعا در تکوی دعاوی خو قبلیگی که نا
وای دعا زما مور تا زد گردوی او که دا سانده اغا اصلی طور بی اده غوخه وروڑم لپینزوز کالو نه دعاوی را تکوی وای خدای دی باچاک که قبولی دی ده پلار دعاوی با می قبولی شوی وای لدیر شو کالو نه خاص ده گرد با دوکی و ده سانده اندر کت ورکوم وای خدای دی وزیری اعظم کرد ده آغا دعاوی هم نشوی قبولی آغا زیم آغا زما دری چلی دی ناروغی میخی دی ده سانده آگانو پا نامه خرسوم
نه دا میخه پا سانده او چلی پا چلی دا سنگ خرسوی دا خلق نه پو پویگی
دا طول دا ترانسپلانت کمال ده چی لوکل گاردو تا کابله پرزه ور لگه دهشی شینگل تا دا زرغون گل بدو کی ور لگه دهشی نو پا میخی دا سانده او پا چلی دا چلی پرزه ولی نشی راز ورند که ده ستاسه اعتراض ده
نه 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 گرگینه دای اوس بیا جڑونگان شروع کرل دا میک دروالا
نو گرانو دا دین اوڑان دی چه نور جڑونگان راز ورن شی زو سٹوڈیو ٹینشن تی گڑ بڑی شن تا چرت چه فکر بابا مستانا را غلی دی دم دم آدم دا دسر دا هری پریشانه دا پار دعاشتا ستاسو دا هر پرابلم دا پار دم آدم شتا نو تلیفون نمبر ده 000-000 شانه شانه شانه
پکیر بابا مستانا زمانم دی گلتانا دا سڑای می پروشمات و حل تکول کوی دا ولی
چی طول او رز غیبتو نکوی او دی گون سوزی نو و حل خوب خوری زبشه اللہ دی جب در بند که چی جب دی بندشی و حل پخ پل بندی
پکر مستانا یا پکر مستانا تراته وکه یو مستانا دعا چی دا روشه لجاته آسان نشی
های وای نا جان نا پیچان سر دا خیتی نا قربان های دا خیتی مزدورا طول ورز دی سوچ پر اوٹه کی او خیال پر اوپه کی بندوی عبادت تا زور ورکا زا اللہ دی دا دماغ بندی کڑکه در خلاصی که چی در روجی پا مقصد پویشی او پام کوا ای پام کوا گیده ورا یو نس میاش دی صرف خورل او غرزول دا یو میاش دا صبر دا گیده با دی کچنیشی میده دا سجرنده ندا صبر صبر پام کوا زا کل صبرم کوا صرف نسوار مکوا هاو پام کوا گیده ورا پام
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته
د جنازې او د واده د ډوډۍ
خاص فرق نہیں
موسیقی استادان پا سحال دا
خیواردو نا ملاو شوی بیو دلتا چولے کرتم نو بز لگی کنا
نو پدا سکی واقداران سکوی
30,000 روپے پر مند با غوط ارکوت
پر ہر سا سربیرا حل زلے روانی دی ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ و پائی کم زمان پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے لپیغام سر راگلی
دا ہنر لار تشدد نلے
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت دمازیگر پر سلورو پجوندے بنا او هر یک شمبا یا اتوار دماز پخین پر دونیمو بجو پر تکراری توگا لا مشال راڈیو.